په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلی میزان 13 د اکتوبر میاشتې 13 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د خپل ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. ښاغلی بنت پرون په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې به د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره له ټولو اړخونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بنت ماموریت یو بل کال هم تمدید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر بنت په انتقاد کې ویلي چې هغه مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور ورکولو کې دقت نه دی کړی. بنت د خپل راپور په یو برخه کې چې په جنیف کې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وړاندې کړ، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له حقونو جدي سرغړونه، د مخالفانو او انتقاد کوونکو ځپل او د بیان د ازادي محدودول د یو استبدادي حاکمیت څرګندوي کوي. په دویمه پرله پسې ورځ هم د نړۍ یو شمېر ښارونه د افغانستان د هزارګانو په ملاتړ د اعتراضونو شاهدان وو. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه پرون د امریکا او اروپا په ښارونو کې ترسره شول. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې لسګونه کسان چې د هزارګانو نسل وژنه بنده کړی ښارونه یې لېږدول، د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي وو. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې د تلی پراتمه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز خونړی برید وسو. په دې برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول چې ډیری یې هزاره توکم نجونې وې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغې لوبډلې کاڅه هم تیر ماخوستن یو د 0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله، خو د هغو دو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی سي. د فوټبال دغې لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ د منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د آسیا د 19 کلونو فوټبال جام په 2023 میلادي کال کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ډله وایي چې د ایران په مظاهرو کې تر اوسه 115 تنه وژل شوي. په ناروې کې میشته دغه ډلې چې ایران کې د اعتراضونو وضعیت ساري پرون یکشنبه وویل وژل شوو کې 19 تنه ماشومان هم شامل دي. د ایران رژیم سره لدی چې مظاهرې ځپي، خو اعتراضونه لا هم روان دي. اکثره اعتراض کوونکي غوښتنه کوي چې ایران کې باید د آیت الله علي خامنئي رهبری وپرځول سي. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل سوې چې د اخلاقي امنیت پولیسو د ماسا امینی په نوم یوه ځوانه ښځه د حجاب نه مراعتولو په تور توقیف کړه. هغې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي هغې د زړه د حملې له کبله سا ورکړې، خو د هغې کورنۍ او خواخوږي وایي چې ماسا امینی تر شکنجې لاندې وژل سوې ده. د عراق په کورواکي سیمه کوردستان کې د پارلمان غړیو عمومي ټاکنې یو کال وځنډولې. د کوردستان د پارلمان د اعلامیې له مخې د 111 استازو له ډلې 88 هغو پرون یکشنبه د ټاکنو د ځنډېدو پرېکړې ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د کوردستان د پارلمان ټاکنې راتلونکي میلادي میاشت ترسره شي. د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند او وطن پالو ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافونه د دغو ټاکنو د ځنډېدو اصلي علت بلل سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دغو راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته تر سفر وروسته اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی. د اکتوبر 13 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم ګڼ کسان د رواني ستونزو کړېږي.
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي، ځیګر خوږیږي، خو به نهسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي.
په کندهار کې بغلرون کې وایي چې د بي وخت بارونو لکبلې د ابجوش او حاصلات اتیا سره نه کم شوي.
اتیا پیساده خراب شوي چې شګه پاتې حکومت سمجدا خواهش لرو چې از مو شی په پروشه را ورسي.
تخار کې د اوبو لګونې د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی.
مجموع هزینه 4 کانال 5 میلیون افغانی بوده.
در 3 ساعت د خبرونې په دویمه نیمایی کې اوریدلی شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن کابل ته د یوې اونۍ سفر د اندېښنو په څرګندولو سره پای ته ورساوه. نیکلسن پرون یکشنبه بروکسل ته په رسېدو په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی او نوموړي د سخت ژمي خبرداری هم ورکړی. نیکلسن ویلی طالبان پر رسمیت نه پیژني خو له هغوی سره تعامل او تاګراتګ د ستونزو د هواري شلاره بللی ده. اسد الله الدین دا موضوع تعقیب کړی ده.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په دغه هیواد کې پر خرابیدونکو بشري وضعیت او لزده کړو کار او سیاسي او ټولنیز ژوند د ښځو پر محرومیدو اندېښنه ښودلې ده. توماس نیکلاسن د هزاره ټبرو او نورو اقلیتونو د حقونو د نه تعمین او د بیان پر ازادۍ د شدیدو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نیکلاسن دغه څرګندونې پرون یکشنبه کابل ته له یوې اونۍ سفر وروسته په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه لیکلي کابل ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له استازو او دغه راز د طالبانو د بهرنیو چارو، پوهنې، عدلې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له سرپرستانو سره لیده کاته کړي دي. نیکلاسن د خپل سفر پر مهال له کابل نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو له نړیوالو او افغانانو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دای وای طالبانو واک په داسې ډول ترلاسه کړ چې غوښته یې هغوی د بیلګې په ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې، د بشري حقونو د درناوي او د ملګرو ملتونو تر منشور لاندې د مسؤلیتونو د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. نیکلاسن افغانستان کې د سخت ژمي خبرداري هم ورکړی او پر چین، روسیې او دغه راز اسلامي همکاریو سازمان باندې غږ کړی چې له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې د امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنې لاره تعقیب کړي. افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې همدا اوس هم د ملګرو ملتونو له موندنو سره سم د افغانستان له 95% پورې خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشين ته هم هر ورځ لزګونه کسان د ناوړه اقتصادي وضعیت یادونه کوي. د کندهار د میوند ولسوالۍ دا اوسیدونکي یو بیلګه ده.
اوس کاروبار بیخي ختم شوی دی. کاروبار نه څه خلک ستړي دي، بیچاره ګان دي. چینلر د ماښام ډوډۍ هم کور ته نشي درلودلی، نشي راوړلی. دا څنګه حکومت دی؟ تاسې کوی دا څنګه حکومت دی؟ حکومتداري دا رقم وي، خلک د لوږې مري او تاسو خپل ملي چرچې کوئ. نو هیله کوم ستاسې مړی دې ټکي ته فکر وکړي چې دا خلک په خیر راپورته کېږي، چې ستاسو پر ضد مند دي. که چیرې حالات همداسې دوام ولري نو به راپورته کېږي.
ملګرو ملتونو د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د افغانستان اقتصاد د پام وړ سقوط کړی او ناخالص عوایدو یې 5 میلیارده ډالره زیان لیدلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پر بشري وضعیت سربیره د دغه هیواد امنیتي وضعیت هم د ډاډ وړ نه دی بللی. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ترهګریزو بریدونو مخنیوی وکړي او عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. نیکلاسن د افغانستان له اوسنیو چارواکو دا هم غوښتي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته باید د ترهګریز ګواښ مخه ونیول شي. اروپایي ټولنې ویلي که څه هم د خپلو معیارونو له مخې طالبان په رسمیت نه پیژني خو تعامل ته ژمن دي، ځکه د دوی په باور دا کار د دروازو له تړلو غوره دی. د اروپایي ټولنې دغه ډیپلومات ویلي دوی په نړیوال ډګر کې هم د افغانستان خوندیتوب ته ژمن دي او په خبره یې د نړیوالو به وغواړي چې وخت کم دی او باید اقدام وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان تر 10 کلونو کم عمره فوټبال لوبډله وتوانېده چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. که څه هم دغې لوبډلې آسیایي جام ته د لارموندنې په سیالیو کې تېره شپه له تاجکستانه ماتې وخوړه، خو د منګولیا په وړاندې یې لوړ امتیاز آسیایي جام ته د ګډون لاره هواره کړه. د آسیا د ملتونو جام د 1600 لوبډلو په ګډون سره راتلونکی میلادي کال ترسره کېږي. اسدالله لودی نورباندي راپور لري.
د افغانستان د فوټبال په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې تر 10 کلنو کم عمره لوبډله یې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي. افغانستان په اچ ډله کې له تاجکستان، منګولیا او شرقي تیمور سره د سیالیو په لیست کې وو، خو دا چې یوه لوبډله له لوبو لاس په سر شوه، آسیایي جام ته یې د افغانستان لار پرانیسته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر 10 کلنو کم عمره لوبډلې له تاجکستان سره ډاډه لوبه وکړه.
شرایط سو تاوری بود که در این گروپ تیمور
شایوایی در لارموندن شرایط داسی و چه دقو سیاله یو که شرقی تیمور هم ونده در لوده و حقوی للوب و لاس پسر شول. دق کار لک شرایط پیچی لکرل دا چه افغان لوب داله منگولیا تا پلور امتیاز ما تا ور کرده و او دا گولون و شمیر زیاد و نزموک چانس ور سرا زیاد شو. دا سیاد ملتون و جام دا لمرنه یو سیاله یو کربتوب تاجکستان وکر. در راتلونکي کال په آسیایي جام کې به 14 لوبډلې لوبېږي چې افغانستان هم پکې دی. د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولان وایي دغه جام ته د افغانانو لارموندنې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته ډیره خوښي ور په برخه کړه. ټاکل شوی و چې د آسیا د ملتونو دا جام راتلونکی میلادي کال په بحرین کې ترسره شي، خو بحرین له دغه کاره لاس په سر شوی. ټاکل شوی چې د آسیا د فوتبال کنفدراسیون راتلونکو میاشتو کې دا غوراوی وکړي چې د آسیا تر 18 کلنو د کم عمره لوبغاړو جام کوم هیواد کې ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د تخار ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اوبو لګولو د څلورو کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی چې ورسره 6000 کسانو ته د کار روزګار زمینه برابره شوی. دا هم راپور.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګونې د څلور کانالونو د بیا رغونې کار پیل شوی او مالی لګښت یې د جی آی زید دفتر له لوري ورکول کیږي. د تخار د ولی ویان محب الله نیکزاد آزادۍ روډې ته وویل چې د دې څلور کانالونو په ګټه اخیستنې سره به 5493 هکتار ځمکه خړوبه شي.
مجموعه هزینه یې 4 کانال 55 میلیون افغانۍ بوده 6000 نفر.
د دې پروژې مالی لګښت 55 میلیون افغانۍ دی او په پیلېدو سره یې 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په دې کانالونو کې به هر کال 10000 متره مکعب د طبیعي چینو او د موسمي بارانونو اوبه هم زیرمه کیږي او په راتلونکي کې به زرغون چاپیریال او حاصل خیز از مکی ولرو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د تخار ولایت د خلکو اقتصاد هم تر ډیره په کرنه او مالدارۍ تکیه دی. یو شمیر تخاریان وایي د اوبو کانالونو او د بندونو په جوړولو او بیا رغونې سره به په دې ولایت کې ډیره شاړې ځمکې په حاصل خیز ځمکو بدلې شي. د تالقان ښار د قرهپرچاو سیمې یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ روډې ته وویل
یا کارګر کې موږ کار میکنه 400 افغانۍ میگیره ای بهتره یک نعمت سو بری مردم.
په دې پروژه کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر سوې ده او هر کارګر ته د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. د اوبو نشټوالي له امله موږ له خپلو کروندو یو فصل کښت اخیسته. د دې پروژې په بشپړېدو سره موږ کولای سو چې پر خپلو ځمکو دوه فصل کښت وکړو.
د نوموړي ولایت یو شمېر ځوانان خوښي څرګندوي چې د دغو پروژو د پیلېدو له امله دوی ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دیرش کلن شاهزاده وایي له ډېرې مودې راهیسې له فقر او بېکارۍ ځورېده، خو اوس خوښ دی چې په دې پروژه کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ما از دې کار بسیار خوشحاله سیم، هم اقتصاد ما بالا میره، هم وطن ما
دا ډېره ښه پروژه ده. هم زموږ اقتصادي ستونزه هوارېږي او تر څنګ یې زموږ وطن ابادېږي. زه له درې اونیو راهیسې دلته کار کوم او هره ورځ راته 400 افغانۍ راکوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 15 کلن امین الله هم ورته خبره کوي.
فلندمی پروژه هستیم و کار میکنیم، روزمره بر ما تنخواه ما میز.
زه ډېر خوښ یم چې اوس په دې پروژه کې کار کوم او هر ورځ راته پیسې راکوي. زه هیله لرم چې د بیا رغونې کارونه ادامه پیدا کړي تر څو موږ ته د کار اوږدمهاله فرصتونه برابر سي.
د شمال ختیځ ځینو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې راټیټولو او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو په هدف پر لویو بنسټیزو پروژو کار پیل کړي تر څو د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د کندهار بغلرون کې وایي چې د بې وخته بارانونو له کبله د آبجوش او حاصلات 80% کم سوي. آبجوش چې د کندهار مشهوره وچه میوه ده، له یو ډول سختو انګورو ترلاسه کیږي. د انګورو بغلرون کې چې دا مهال د آبجوش په پروسس بوخت دي، د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
انګور مونږ نه خلاص سوي.
دا د کندهار جنوبي ولسوالۍ پنجوایي ده. دلته باغلرون کې د انګورو له یو ډول څخه د آبجوش په نوم ممیز د پروسس وروسته چمتو کوي. دوی د مازګر له لوري دلته راټول سوي انګور په جوش کړو اوبو او نورو کیمیاوي موادو کې مینځي او بیا یې آزادې هوا ته د وچېدو په موخه هواروي. د عمر شاه او سراج الدین په نومونو دوه باغلرون کې وایي سږني حاصلات یې د تیر کال په پرتله د باران له امله 80% کم دي.
موږ په اوجه شخته یو شش کارخونه
د بارانو حاصلات سره خراب کړل، نو وزه جزي قدر شان پاد یاره چې خالي ما د خپل مصرف را جوړ کړي، نور د ګټ دغه خونه شش کال ګر د بارانو سره خراب کړل چې خالي ما د خپل سر را جوړ کړي. ا مصرف نه دي چې موږ مصرف پکړی دي، چاغه را جوړ چې نور نه داس خاصه ششکل نه جبد سويګر برانو سره خراب کړ
برانو توانونه را سويل چې وس په سل پیساده کې اچا پیساده خراب شوی دي شله پاتې دي حکومت سمج نه خواهش لرو چې از مو شی په پروشه را ورسی خلاک مو سوداګر مخ دې درې په خو به د دې په میدانو سوداوي کې د اوس ششکل شي نه
د انګورو یو شمیر باغلرون کې بیا وایي که څه هم د دوی سژنی حاصلات کم دي خو کیفیت د تیر کال په پرتله لوړ دي دوی وایي اړوند اداري دي د سژنیو حاصلاتو لپاره پر وخت بازار موندنه وکړي
سلم احمد مثال چې په خوا به لس سی وصل پیساده وصل پیساده کې وصل پیساده را پات دي اته پیساده مثال با خراب شوی توانې سوی سشکار د حکومت سمج دا غوښتنه لري چې مشته یو داسې بازار جوړ کړي یو داسې شی دای جوړ کړي چې زموږ د نرخ د شی په سم نرخ ووزي نو چېرته د برانو تاوان سي بل پرته دغه تاوان سي چې په نڅه پسې ووزي نو خو بهر خپیا درغله تاوانیي
بلا خو نو ششکل برانو نه و دغه سکر به چې شکنه دغه رقم جي او په نام جي او بل پسم دا غوښتنه چې بازارونه ورته سم
بلخوا د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال له کندهاره تر 15 زره ټنه ډیری ابجوشي بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي خو سږکال د توفاني بادونو او بارانونو له امله د کندهار د انګورو حاصلات کم سوي چې له امله به یې د ابجوشو اندازه هم کموي
سږکال خو زموږ یو مشکل سره دا و چې وچکالي وه د وچکالي په بغل کې بارانو پسې واله انګور چې دی هغه له سره څخه تاک فرمځکه دی او ګرمترین نقطې ته دی نشتې دی هم د ګرمۍ سبب وړي هم د وچکالۍ بد وړي او هم بیا وروسته در پخېدو د اوبو سبب وړي چې هغه درې سره حالت دوی ته متوجه شوله نو په لحاظه زموږ اکثره مېوې تر 50-50 پورې په دغه خطر باندې هغه خراب شولې د نوي کال د ابجوشو صادرات مجې شروع شوي تیر کال موږ ابجوشي 15,390
ابجوشی ممیز انزرا او شکرپاره د کندهار مشهور وچ میوه ده چې د شاولی کوټ ډنډ جړی او ورغنداب ولسوالیو له باغونو ترلاسه کیږي د کندهار دغه حاصلات تر ډیره پاکستان او هندستان او په لږ اندازه یو شمیر عربي هیوادونو ته صادریږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غواړیست میدان وردګ کې پر 15000 کورونا یو د بشری مرستو د ویش لړۍ پایل سو ویل سوی په وروستو یو سیلابونو کې په دې ولایت کې زرګونه کرنیزم ځکه هم تخریب شوی د غرس کورونو ته زیانونه اوښتي دي نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې او د یونیسف ادارې په ګډه د 15000 کورونا سره دغه مرستو د ویش لړۍ تیر ورځ نه وخت پیل سو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مرستیال شرف الدین مسلم چې میدان وردګو ولایت ته دغه مرستو د ویش لپاره ورغلی وو وی ویل چې دغه مرستیا غ کورنۍ تور کوي چې ورستي سیلابونه او وچکالی زپلی وي
د وردګو ولایت کې مرکز کې د 15000 کسان لپاره نن افتتاح کیږي الحمدلله چې د زدي حوادث وزارت د زدي حوادث وزارت مربوط ریاست چې په میدان وردګو ولایت کې دلته قرار لري چې دوی دلته نن د وسو کسان ته افتتاح د وسو کسان ته نن ورکول کیږي اصلي توزیع چې افتتاح کیږي هغه د 15000 کسان لپاره ده
د میدان وردګو ولایت والی محمد امین عمری بیا د یادو مرسته د ویش پر محل پر شفافیت ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د تاړمنی کورنۍ پناه شکړي
ټول خلکونه ټول لسنه مې دا درخواست ده او دا مطالبه ده چې کوم خلک مستحق وي باید دا مستحق خلک هغه بې وزده خلک ورته وکړای شي ځکه دغه مرستې دغه کومکونه دا د مستحق خلکو دي
بلخوا هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې خوشحاله دي خو وایي له سختې اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي
وچکالی ځکه زیاته ده سیلابونو دغه منطقه چې دا ډېره ځپلې ده نو باشه ضرورت مخلوق امداد و کومک ته ده چې دولت یې ورسره وکړي
اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب ده او بازار کې خوراکي توکي قیمت دي کاروبار چې خاص نشته
دا خو لا تر اوسه کار روزګار روان ده وړی ده نو زما سخت را روان ده لدیسته نه دی خوراک څوک لري نه دی اغوستو څوک لري او نه دی لرګي دی ګاز دی چې هم وس نه لري سرپناوي هم سیلابوي وړي بارانو خراب کړي
دا په داسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د امژغي ادارې یا اوچا تازه یو ځل بیا په خپل خبره کړي راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت تاندیش مندي د ادارې په خپل راپور کې ویل دي چې 24 میلیونه افغانان عاجل مرستار تیار لري
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او له ښوونځیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د محرومېدو دا دی څوارلس میاشتې پوره سوې. په دې موده کې یو شمېر ښوونکو په پټه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته تدریس پیل کړی دی. د محمدی په نوم یوه ښوونکې چې نه غواړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله بشپړ نوم خپور سي وایي چې له ګواښونو او ننګونو سره سره یې د لسګونو نجونو تدریس جاري ساتلی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند.
اسما از دکون که اینجونی اوز شپگت یتنه دی. اکثر یه لشپگم طولگی و در پورت مختلف و طولگی اوز دکون که دی. لکه دوم، اتم، نهم او یو لسم. مخی از ما یوی همکاری در سینسی مزامینو لکه کیمیا، ریاضی او فیزیک پا تدریس که را سرم رست دکوله. خورست لحقه چی موگ وگ و خل شو او انترده چی رات هوویل شد چی لمنز مورو از ما همکاری تدریس و دره و سیوازی پات شوم. مخبلن شو کوله چی زکون کو تواویم چی تدریس نکوام زکا ده هاوی بیوسیم حس کوله هم دالا ملو چی زیوازی پات شوم خود تدریس نمی دوام ورک کر. موگ تقریبا پینزلس کشپالس زل اخبل زیون بدل را بدل کرل. هر کورت چی زو او زکون کی گورو هر یوی زر هیلی لری خو ټولی د محل نه هیلی دی ځکه هغوی ته یوه کلمه هم ور زده کړم. دا په دې معنی چې موږ د تعلیم غوښتنه کوو تر هغو چې وس راکوي زه له خپل دې کاره لاس نه اخلم
و ادامه داده بتانم هیچ وقت از این کار خود دست نمی کشم.
د محمدی په نوم یوه ښوونکې و چې وایي ځینو نجونو ته یې په پټه د تدریس زمینه برابره کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو او ګالپ مؤسسې د څو راپورونو پر اساس افغانان تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. لسیزې جګړې، زیاتېدونکې لوږه او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل یادېږي. سپیولاس تنگزی پر همدی مسئله راپور جوړ کړی.
خوب من دسته د مخصوصان د خوښه می پلاسترګي سره ورشي هغه د سر په ډبه لري راغښم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلې سوچونه ورچولي او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګل خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب من دسته د مخصوصان د خوښه می پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډبه لري راغښم. چې لري متکان د کمزوري کې چې چې دې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي بده ده.
د جان بی بی په نوم یوې بلې ښځې آزادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګېږي.
ګزاره مکر په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ رسواخې بالا دوا راکې پیدا مې نسته ورسره ډېر حاله تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګای ګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم داسې خوب نه لرم سوچونه ډېر ومره فکر ډېر وخم لکه دغه د دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا.
د اورزګان اوسیدونکو عزت الله و چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولی. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ مؤسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو، تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او بې وزلي افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ورزیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي پاغه سی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې پاغه باندې د کانو گزارونه کوي او رشخان پی جوړي نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا یو نیم میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي.
د مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ، دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو، نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پای ته رسېږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغي ډېر زیات دي، یو خلقي ناروغي ډېر زیات دي او بل استرابي ناروغي. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنگ او بیکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې سیمانو واخیسته ډېر زیات دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصان وایي ناسم ټولنیز چارچلند او پر وخت نه درملنه د دې سبب شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې سي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصانو د ټولنې له مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره سپي الله ستنګزي مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده.
عام خلک داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوای هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کارخستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند نه کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي هغوی سره ډېر حمایه کیږي، هغوی د کورنۍ لخوا مثلا هغوی د میاشت میاشت د فالوپ لپاره وړل کیږي، ډاکټران ته وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. ولې یو څوک چې په ناروغي رض باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ لخوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغۍ لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبر ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دي، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي
دا نوې کتابونه چې وایي تقریبا دا خو مختلف ګروپونه تقسیم شوي، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په 22 کټګوري تقسیم شوي دي. ولې عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنگ او بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختل کیږي، او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستل علتونه یې هم د دوه شیانو کې دی، دوه ډوله ناروغي ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغي ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولري چې زه ژوند کوم په لږه خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړي شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي.